جلی خبری رادیو زودی از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنن از ستر فروخ دوستان و دای اوسط خبرونه د مسکینیار اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کور چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې کتنه کړي او د تروریزم او په سیمه کې روان حالت پړې په خپلو کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سلاکار کاروی عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملشو جوړولو پلوي نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل درته د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه دروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همدا راز یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بل خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو او برېښنا وزارت سږ کال د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه دی غواړي چې لومړی دا وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. د ژمنه وکړه چې په راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدل سي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونو جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضلبی ازادي رډو ته ویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې وویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عین شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي وو، ځکه د سر زیان نسته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل سوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیوني چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو ک کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو، او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14 نیټه په وینا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام وویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه، د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 50 ملکی وګړي وژل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان دي. د خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد بها وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګري ملتونو د راپور له مخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 20 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریه په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل سوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریه رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاده کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. او روسي خبروم ده چې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لویدو له کبله یې څلور ورځې په روغتون کې تیر کړي، پرون د امریکا په مین ایالت کې خپل کور ته ستون سو. یو نوی کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې و. ډاکټرانو بوش ته چې د امریکا د څلورو ژوندیو پخوانی ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی، د فیزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخابات کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هیلمن کاندید د فلوریډا د پخوانی والي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی په ارکل ولسمشر غنی سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډیمسی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو کمانډان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړي. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي صلاحکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړي دي.
چغه به وایي چې د قوم خدمت وکاو بدبختانه 15 ورځ د چيو وکیل صبرانه کوي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقه متن کانګرس ته سپارلې او د اسرایلو صدر اعظم له کانګرس غواړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو ازادي رادیو اوري چې په اف ام سل اشاره 5.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وبل. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحد ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تونستیم که می افراد کلیدی و اشخاصی که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه نونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تونستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوځ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتن دمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسی به له ولسمشر غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې وویل د امریکا د پوځ لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې په وروستیو کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایاتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتې ده، او بالاخره په شرقي ولایاتو کې هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصلاح زړه بېغمه شوی که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول دا اوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تاریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دې د عراق په کامل توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنگي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی کچیر امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لوی لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره. ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بلخصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټ شوی ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ یعنی مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي، دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوس و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو په وړاندې او د افغان حکومت په وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخې، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی.
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې وشي تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش بخوي که طالبان بخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
لا ولس مشر غنی سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالات پړمو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سرګندونه ورده. دا لوګر سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو پر پوسټو باندې د بهرنۍ ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همداسې به له سیمې زموږ همکار نسیم شفق را سره تلیفون په لیکه کړي. شفق صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
سلام علیکم تاسو ته، ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوستو برید کړی دی چې تلفات هم ور اړولې دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ مرستیال محمد وره اندرابی دا پیښه تایید کړه، خو ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قومندان جنرال عبدالرزاق هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده، او د نن سهار بهرنیو ځواکونو هلته وایي برید کړی دی. او ده ویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې پیښه کې درانه تلفات وراوښته دي. ولې ده ویل چې دی سیمې ته ور روان دی، لا تر اوسه نه ده رسېدلی، او دا پیښه به له نږدې نه وڅېړي. خدای هم وایي ویل چې د بهرنیو ځواکونو له قومندانانو سره تماس نیولای چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیښه شوې ده. له سیمې څخه کوم د امنیتي پوسټ چې وي هغه سیمه کې چې کوم اوسیدونکي دي هغه هم ازادي راډیو سره دوه تنو خبرې وکړې او ویل چې دوی معلومات دادي چې په دغه دوه پوسټو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسکر هلته ځای پر ځای وو. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا اشتباهي برید سوی وو چې شپږ یا اووه تنه محلي پولیس پکې وژل شوي وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو نسیم شفق چې د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویلي دي چې د لوګر په برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوستو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي برید کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوخته خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم موضوع په بشپړه توګه واضح شوی ده. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې تاسو په دې اړه ورستی جزئیات درکړو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمیر کورونه لمنځوړي او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په مې میاشت کې د کرزي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغوه کړي او د هر هغه سند د لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 15 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هیواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. ګلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپله کړې چې په هیواد کې د شخړو د پایته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دوو اونیو کې ترسره شي چې دا یوه محتاطانه خوشبیني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د خبرو کوربو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینیو د پایته رسیدو او د همکاري د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونه په باور بل مسله چې د خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازي په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونه په لیکنه بل مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر د خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي اسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګری نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړي. دا خبره پرون د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشو جوړولو پلوي نه کوي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینې دي چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅه کوي. فیضی وویل شغلی دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاڅونونه موثر ګڼي.
دا خبر سمانه ده چې جنرال صاحب دوستم د افغانستان د امنیتی نظام څخه بهر د ملیشو جوړولو هڅې کوي. جنرال دوستم په خپل ویناو کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړولو پلوي نه کوي چې د نظام لپاره ګواښوي، بلکې د دې پلوي کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور لرو، سی هغه اردو ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی وو، څو هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب چیرې مردمی است، نفوذ که داره بین مردم داره. یعنی جنرال صاحب چیرې حکومتي سنوات
دی، وای جنرال صاحب ولسی شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره لدی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتی ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام خبريږي. دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په سل پلسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره ختې کړي او په سلګونو جریب مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپاند کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د داخلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه له منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي، دال یا وړیا شراکې، او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالیږو، دا مونږ ته نه راکوي. په اول د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارله شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلق د قسم مشکل سره اختری نو غوښتنه مداله چې د وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دنه وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په زمینه کې دوی به خزم پښتنه ونه کړل ته برات له سپیکر به مرتوله کول چې غوړ چې د قوم خدمت وکاو. بدبختانه نن 15 ورځ د چې یو وکیل صاحب رانغه او د دولس غږی چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده دا خلک چې اند سره وایي چې به ته وځي کنه، او دا کورونه د بولاندې کړی دي. و دا د کینه د کریم د زمګه د مکتب فاته دا کورونه چې ګوري دا د کریم دي هغه چې په خپل ولید شو دنګو بوکي ولري د چاپل سره
وبچي که چیرته د دیو بو زر مخونني ورشي خلکو ته څه ضرورت
د دیو بو مخه چې ونني ورشي دا ټول داخل ته مزه بوځ داګه داخل خو تقریبا نیمه حصہ د کامې پېښې نو د څه په کیس کې نیمه کام زمزه ده
لکه لنچې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سین سپی ورغلی کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخ یو کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه وبولاندې کړي او په زمکو کې شنه ولاړ فصلونه لمنځه وړي
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اتنی مې وجې شوې دي ل محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو. تاسې زموږ غږ آزادی رادیو اورئ.
د لوګر سیمیز چارواکي وایي نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوو پوستو حمله کړې چې د چارواکو په خبره تلفات لري خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل. ولسمشر اشرف غنی وای پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال د څرګندونې وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وای له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقه متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاغې وژل شول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي.
تاسی ازادي رادیو اورې د خیبر پختونخوا په لری پرتی سیمه چترال کې له 13-15 ورځو راهیسې د توندو بارانون لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سلابونه راوتلي او په سیمه کې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق رپورت راستولې ده.
د خیبر پختونخوا په لری پرتی سیمه چترال کې له 13 ورځو راهیسې د توندو ورختونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سلابونه راوتي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د چترال ولسوالۍ سیمه ییز دولتي چارواکي وایي چې له پنجشنبه ورځې راهیسې د چترال په بیلابیلو سیمو کې د توندو ورختونو لړۍ پیل شوې چې له امله یې سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بیلابیلو سیمو کې ورختونو او سیلاب پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی. د سیمې ډېری سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوي دي. نوموڑی پدے اڑا ہوا ہے
تقریبا 4-5 دنوں سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے مختلف یہاں پہ لوور کے تراس میں
دے وئی پچترا کی تقریبا 13-15 روز سے باران نوری گی چے پترس کی پدروش گرم چشمہ شہر او مردان درہ کے خطرناک سیلاب نہ راوتی چے پ نتیجہ کے گنے ودانے او سڑکوں نو بو کے بہیدلی او لوئی لاری ہم بند شوی دی
اس کو بھی بہا کے لے گیا.
عبدالغفار زیاده کړه چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمېر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی خو تر دې دمه د دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. د هغه په خبره چې له 13 ورځو راهیسې د چترال پېښور لویه لار هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوې ده. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له 13-15 ورځو راهیسې د توپاني ورختونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورختونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورختونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورختونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي. دا یادونه وردا چې په 2013 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي ول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this, then we have no
inspection. که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل لنی کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او له خپل کورنوي سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي، نو ډیر به مونږ زنده وو. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. پا په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو له آزادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د آزادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورکښوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ورې بیا تاسو خبرو، کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د آزادي رادیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول آزادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشاله یم چې د افغانستان د زایرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې د شیواته کال به کېږي یو سپینځره سړی سرمایي ژیړې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یو نه حال هم ده، کچیری د دغه یو قریب یو حاضر جماعت ته په دغه شمیره ژنګ و 0000 40 92 214 0000 40 92 214. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه په راده ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړم عسکری ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د آزادۍ رادیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زه عبدالمنان در وزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب پولیسوالی کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سادي یا سادم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت جزاب ولسوالۍ 0000 43 5 0000 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. نعمت اللہ روزگان نوی لایت لگزہ ولسوالی سے خیر تاس سزا پیغام چیشتم. لگزہ کو ولسوالی کی او نپار دی دی جلال آباد دی ولسوالی نمی مرمت لگزہ نوی رتوی دی دی ملالی دی غنڈی تور سالی پنامہ بھائی او دنگرائی سرائی دی چی دی سلیو اشکالہ سخی دی اگرپنجو اشکالہ سری عمر لری لگزہ دی او کل کی لگزہ ولسوالی کی دی دا غری خر څو کولای شي چې د پاره باندې مشوره د شماره باندې تماس ونی شي. چې پراویا درپیږوس درشپته څلور څو څلور پیږوس بار دی راسمو د شوی مار پیکو پر اسره ورکو خلکو رنیته. وسلام.
السلام علیکم زاد رحمان غزنی ولایت د یکلو سوالی خبر کوم موږ دی خان په نام باندې یو خبر پیدا کړای دا چې دا ساده خراب دی وای چې ضرورت وکړي د ضرورت دی کریم روحانی صاحب کدا چې وچا کاری یې مقصد راځي دی کې دا په یک سلام مخه
وریا السلام علیکم نجیب الله ترخیل خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوم یا جلد موږ سره کی سمنګ سره دا او دا راغلی مرزم لري او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ما ته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخر اته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شپېته ولس درې سو څلور اتیا سلام
ما دا پیغام دی زال بری دلمن ولایت ته نن دا دی د سنت ساسره په تماس کې ما د ته والک ته تور کالیا غوت دی د څنګه کالو دی وای زه ود د منیا زم محبت د کور ته نه درکه دی ار سره کول چې صدقه مریه ته رنگ وي سپر آیا اته اته برشته ته څنګه سو یو تلیش دا زما تلیفون شماره به کول چې دا رسنه ته رنگ وي دا غلک چې دی د نادالی د درایي د نزدانی ودی خواته د مکتب ودی خواته د دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه لک دی کیږي و سلام
زه خپل نور الدین یم د غزنی ولایت نه کړی ولبه دلته د غزنی ولایت کې د رپورټ په نامه باندې یو نفر مستا چې ویلی په یو جماعت کې اوسې چې دا د خپل کې د هر مسلمان وو ما ته د دې نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس په دې ځای وو په دې ځای یو مړ دې بیا تکرارم چې پر وو یو چې پر دوا په دې ځای وو یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 2 4 1 1 5
دلته یو لیونی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جن ورک دی ځای او منځکان جن ورک ده کې ورور د دره ګونګی اوري او کې پلار اوري کې او بل څوک اوري دا ګونګی هر څوک چې نو ماته دی په یو لمبر باندې ځنګو چې دا ګونګی په لاس ورته دی سپر وا سپر دی ات سپر وا پاز سلور سپر
وعلیکم السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت د ګریټ ټول سوالي سره ازادي رادیو ته دا پیغام پیژنم دلته د سورچی پټلۍ کې د ګریټ ټول سوالي د سورچی پټلۍ کې دلته یو شګه د ځوان څخه د ازادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کې دا څه هیڅ نقشه او قریب نه څه د هر چا چې زما سره دې پردرا ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسته زما د ټلیفون شماره ده 0 00 2 4 1 شماره یو ځل بیا 0 00 2 4 1
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت کوم ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په کوم څه منخیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا 12 کاله 13 کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د 4 فوټ د 4.5 فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما دغه اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 00 3 3 3 5 2 یو و شمیره یو زل بیا سپر و سپر دره 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 پینزه دو یو و سلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي.
سر کمن ولایت د تجکی د فلسوال خبرت کوم. روزانا دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت په فلسوال څخه عجزات خلکو یا د ترکستان خلکو خبرتلی دي. ډېر کوشنه وو. نو دې د اعصابو څه تکلیف هم لري. د دوی څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای دی، وایي زه د سپرغان کله وایي د میمنی یم. نو دوی چې دوی په رنګ په جامه سور لپاره دي سترګې شنې دي، نو که د په خپل څوک معلومات غواړي زموږ د تلیفون شماره دغه ده: 0-0-8-3-1-5-9-1-5-9-3-1. تلیفون شماره خپل بیا 0-0-8-3-1-5-9-3-1. دا زموږ شماره ده. که د دې په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې تلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاکو معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلطان محمد زید خلیفه ولایت بل مرغاد ولسوالی د ساګدور کړي څه کتاب سلام در کوم. یو ملک ته چې شپه وکړه تخکیز مرغ ولسوالی راغلی احمد اسلام د دې روزي په کوم ځای د کندو ولایت د امام صاحب ولسوالی وشهدو کوي دي خدمات د هر سره اوري په دغه شماره دي مشر تماس ونیسي 0-0-8-0-5-3-2-2-4 په دغه شماره بیا تکراروم 0-0-8-0-5-3-2-4.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب په لاره د کیسه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، د 25 کاله تقریبا کېږي او شن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دته اوس زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ماته زنګ ووهي. 0-0-3-1-1-1-0-0-3-1-1-1. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانورید، کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
دلست و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
دشملو وطن تراشا چې شملې درته پسر کړو ترنا دستورو راوډ موږ به ویني دزړه د شملو بدل تجاشا چې شملې درته پسر کړو شملو رڼا